پیام ها زیاد است، اما فرصت کم. با پایان این مجله خبری رسیدیم. وعده میکنیم که پیام هایتان در دیگر برنامه های رادیو آزادی پخش خواهد شد. حالا یک برنامه یک ساعت دیگر سال محمد سالی پیشکش میکنم. من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
کور بدن اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو ده. پورا پرونه کوری چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځنی سفر هین ته ځي. دی به له هندي چارواکو سره پر کوم مسایلو خبري وکړي. په همدې خبرونه کې اوریدلای سي نن دوشنبه د غوی یا ساور ومه د اپریل 28 محمد قاسم سولمل په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په سرټکو پیلو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. افغان حکومت خپل وسلوال مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هر ډول ګواښ پر وړاندې د مقابلې توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمېره له 3000 څخه واوښته. د هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورزنی سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدی له ازادۍ ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته د هند ته د ښاغلی غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د دولت رسمي خبري ویب پاڼه د دې بیان په خبرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل سوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. د غلاز بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او له عامو افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپری شي چې وسلوالو طالبانو د عزم په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکی ځوانانو د طالبانو د حقنی شبکې د قومندانانو لخوا جنسي تیری او لاغو څخه ناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو بیان کې وایي چې دا قومندانان پر تنکی ځوانانو له جنسي تجاوز وروسته هغوی انتحاري حملو ته هڅوي، څو د دوی په وینا ګناوی پاکې سي. ملي امنیت وایي په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو ځوان یو ځانوژونکی هلک ونیوی چې د طالبانو درو قومندانانو پرې جنسي تیری کړی و. د ملي امنیت په بیان کې ویل سوي چې د ځوان منلې ده چې طالب قومندانانو لومړی ورباندې جنسي تیری وکړ او بیا یې انتحاري حملې ته وهڅوه. طالبانو د ملي امنیت د راپور رد کړی او هغه یې د دې ډلې د بدنامولو یو هڅه ګڼلې ده. په نیپال کې د تیر شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نو تکانونو د تلفاتو شمېره څه باندې 3200 تنه ته رسېدلې، او په دې پېښه کې 6500 کسان ټپیان دي. په دې ډله کې هغه 13 کسان نه دي شامل چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونټ ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړي او مړه سوي دي. د دې زلزلې مرګ چې شدت او بخشې د دې سلسله مرکز چې شدت د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریشتر په کچه مقیاس شپږ اشاریه اووه درجه ثبت سوی، د چین سرحد ته نږدې په پلازمینه کتمندو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې ځپلې دي. د راپورونو له مخې د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندو کسانو او مړو د لټې په حال کې دي. راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرونه وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کورونو بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د کتمندو په مرکزي برخه د څو پیړۍ یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ نړولې دي. د زلزلې د نو ټکانونو له کبله له هند، چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلې دي. اخو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لشتر لشه و دېرش کسان وژل. د راپورونو له مخې دې طوفان چې لسګونه کورونه ویجاړ کړل همدارس له 200 زیات نور کسان ټپیان کړي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو مقام ریاض خان مسعود تایید کړی چې د دې طوفان په نتیجه کې 6 کسان مړه سوي دي. د راپورونو له مخې لسګونه واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي. د پېښور د هوا پېژندنې د ادارې مشر مشتاق علي شاه ویلي چې د لارو بندېدو له خلکو سره د مرستې عملیات ستونزمن کړی دی. د پاکستان صدر اعظم د دې کسانو پر مړینه او مالی زیانونو خپګان څرګند کړی دی. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لږ تر لږه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. امنیتي چارواکي او د روغتون مسؤلان وایي چې په دې لړ کې یوه خونړۍ حمله په لویدیځ انبار ولایت کې هغه مهال وسوه چې یو ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پوځ پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه اووه سرتېري وژل. د بغداد په مرکزی برخه کې په یو بل ځان وژونکي موټر بم حمله کې بیا شپږ کسان وژل سول او ولس نور ټپیان سوه. همداراز د بغداد په شیعه میشته عامل سیمه کې یو بلې چاودنې شپږ کسان وژل او په محمودیه کې چې د بغداد په 1.5 کیلومتره کې پرته سیمه ده یو موټر بم چاودنې درې کسان وژل او اووه یې ټپیان کړه. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې لویدیځ ولایت انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه تصفیه کړي. د عراق پوځ پرون ویل په بغدادي نومه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې حمله په شا تمبولې او څوارلس وسلوالې وژلې دي. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې د 9.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قزاقستان کې حکومت اپوزیسیون ځپلی او پر رسنیو اداره ټینګه کړې تمه ده چې 4.5 کلن نظربایف په د یوې 15 دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړی له تیرو 15 کلونو را پدې خو د قزاقستان ولسمشر دی. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون دا وکړه چې په پرون انتخاباتو کې په سلو کې 15.1 خلکو ګډون کړی و. ولسمشر نظربایف د خپل رای له کارول وروسته ویل دی ډاډه دی چې د قزاقستان خلک به د هیواد د ثبات او د ده د پالیسیو د دوام لپاره رای ورکړي. د نظربایف دوه سیالان ډېر پیژندل سوي شخصیتونه نه وه او په اړه یې تصور دا دی چې حکومتي کسان وو او د خلکو د غولولو لپاره یې ځانونه کاندید کړي وه. نور سلطان نظربایف چې د پخوانی شوروي پر مهال د حاکم ګوند سیاسي بیورو غړی و ویلي چې غواړي د ډیموکراسۍ له راوستو مخکې قزاقستان په یوه سوکاله هیواد بدل کړي. خو د منتقدان بیا وایي چې نوموړی د مخالفینو او رسنیو د ځپلو او په اساسي قانون کې د غیر قانوني بدلون له لارې واک ته رسېدلی دی. دا تر دې دمه خبرونه
مو له آزادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکي دي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر نن په دوه ورځني سفر هند ته ځي.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره کېدونکی چلند ناسم ګڼي. د افغانستان بانک وایي پانګوالو ته د اسانتیا لپاره د پور ورکولو نوی سیستم ایجاد کړی.
کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق لباندې د هغه د سابقې په حق لباندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړي شي.
په ننګرهار کې د وینې ورکولو آنلاین بانک جوړ شو.
دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترست کې به موږ ډېر شمېر داسې ناروغان چې هغه تضمین ته ضرورت لري ان شاء الله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د ثور د اومې او اتمې په اړه مو د افغانانو نظرونه غوښتي.
اوم او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځ دی او د افغانستان د نننۍ جنگ بنسټ دغه ورځ دی.
په پېښور کې طوفانونو د سر او مال زیانونه اړولې.
ډېر زیات طبیعي شوی وه. 150 کری چې دي هغه زخمیان شوي دي. اوس چې نو آرمې عموم سره راغله.
نور مطالب هم در تلورو دورکو از زنو د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې سفر کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د شغلي غنی لومړی سفر دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې لکه څنګه چې د دولت د ریاست ویاند وی ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصاد، تجارتی، ترانزیت او زراعتی مسائل باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري، او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د 15 حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر آذربایجان پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هیوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې یو آسیایي هیواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوې ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. هند د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مرسته وکړه. ښاغلی غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوې ډیلي د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه اندېښنه نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. په هند کې هم ګڼ افغان کډوال دیره دي او هر کال په لسګونو ځوانان دغه هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ګاونډیو هیوادونو کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو پناه غوښتنې او وګړو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ یو چارواکي خبرلانو ته وویل چې دغه ډول ناسم چلند د متحده ایالاتو لپاره د منلو وړ نه دی. قسیم سولمل او نور جزئیات.
له افغان کډوالو سره د ګاونډیو د ناسم چلند په حقله د راپورونو په دوام د امریکا د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړي دي. د کډوالو وګړو او پناهغوښتونکو په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو مسؤل سایمن هنشاو د یکشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل پناهغوښتنه د افغانانو حق دی او له افغان کډوالو سره د افغانستان د ګاونډیو دا ډول ناسم چلند ورته د منلو وړ نه دی.
I'm concerned about some reports of anecdotal reports of
د ویزل پاکستان او ایران څخه د راستنسو کډوالو د ناوړه چلند راپورونه پاډان دښنه لرم. موږ باید دا روښانه کړو چې دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. شغلی هنشاو زیاته کړی چې هیواد یې تیر میلادي کال له افغان کډوالو څخه د ملاتړ په هدف 100 میلیونه ډالر مرسته وکړه او په بیلابیلو برخو کې به خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړی ویل 2002 میلادي کال را په دې خوا شاوخوا 6 میلیون افغان کډوال هیواد ته ستنسوي دي، چې په وینا یې دا د افغانستان راتلونکي ته د امیدوارۍ څرګندوی کوي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر میلادي کال په پېښور کې پر یو ښوونځي حمله وکړه، د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او دوی ته وخت وټاکه څو د یو کال په موده کې بیرته افغانستان ته راستانه سي. د دې ترڅنګ له ایران څخه هم وخت نا وخت داسې راپورونه خپرېږي چې ایراني چارواکي افغانان په زور له خپلې خاورې شړي، زوري اوان لسګونه افغانان وژلي هم دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند نادر فرهاد وایي د 2015 کال له پیلېدو سره په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغانانو فشارونه زیات شول څو بیرته هیواد ته ستانه سي. خو ښاغلی فرهاد وایي اوس د افغانانو د بیرته راستنېدو بهیر عادي سوی دی.
میزان بازگشت
خیلی ها به شکل دیوی که هم په روسی که در استنیدو بهیر عادی حالت تر گردیدلی، خو د 2015 کال په لمړی میاشتو کې موږ د یو لړ فشارونو شاهدانو چې د افغانانو د بیرته راستنیدو لامل وګرځید. موږ په درې اړخیزه بحثونو کې د مسایلو باندې خبر وکړې. اداره
یونیچر
د نشست سی جانبه روی مسایل هم پرداخته. شغلی فرهاد وای روان میلادي کال 1500 افغانان له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته راستنه سوي چې 15,000 له پاکستان راغلی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره د کورنیو بې ځای سوو کسانو شمېره هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. کارپوهان وایي حکومت باید اجازه ورنکړي چې ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او سپارښتنه کوي چې د افغانانو د داوطلبانه راستنېدو لپاره باید د افغان حکومت امکانات برابر کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د خیریه کارونو فکر عام شوی چې اوس په دې برخه کې څه باندې لس ټولنې د انساني همدردۍ له مخې په خیریه کارونو بوختې دي. شاه محمود شینواري په جلال آباد کې دغه مسله تعقیب کړې. شینواري صاحب، دغه ټولنې د چا لخوا جوړې شوي او کوم کارونه کوي؟
ډېر زیات مننه. دغه خیریه ټولنې چې په ننګرهار کې اوس فعالیت کې، لومړنی دغه حرکت چې و هغه د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد دغه د خیریه کارونو یو حرکت و چې د باز خیریه بلسه په نامه یو ټولنه جوړه کړله. ټولنیز رسنیو له لارې نه خلکو نه مرستې راجلبولې او بیا یې په معذورو خلکو ته ویلچیر اخیستلې یا نور اړمنو کورنۍ ته بیسې او خوراکي توکي اخیستل. دغه فکر عام شو چې اوس په دې برخه کې په بېلابېلو برخو کې چې په روغتیایي برخه کې د حال مواسات په نامه موجود امبولانسونه دې چې دي او د ضرورت په وخت کې خلک د سویچو د باندې ګټه اخلي. همدارنګه دغه ډېره ورځې چې روسي پرانسته وه د ژوند خیریه ټولنه وه چې دوی یو آنلاین د وینې بانک پرانسته چې په دې کښې بیا د افغانستان په کچه باندې دغه بانک د هر ولایت دپاره ولایت ولسوالۍ دغه ساحې مشخصې کړي دي او د ټول افغانستان د وګړو د نوملیکنې لپاره زمینه ورته مساعده شوې ده چې خلک خپل نومونه ورکوي چې د وینې د ګروپ نه نمبر او خپل نمبر چې د ضرورت وخت باندې د خلکو ته زنګ وهل کېږي او پیاوندي چې وحیاتو ته باندې آنلاین هم هغه مریض ته ناروغ ته وینه ورکوي. په دې برخه کې تبلیغات هم رسنیو نه شوي دي چې تاسې د بل ژوند وژغوري او وینه ورکوي. همدارنګه دوی نورې مرستې چې بیا راغونډوي اړمنو کورنیو ته پرې خوراکي توکي هم اخلي او د غریبو لاسنیوی هم کوي چې ځوانان په عمل کښې ټولنه ده چې دوی هم په دغه برخه کښې د خیر کارونو ته مخه کړې ده. دغه ټولنې بیا په خپل منځ کښې اوس د همغږۍ دفتر یې هم جوړ کړی دی چې دوی دغه د خیریه کارونو په همغږۍ باندې ترسره کوي. هغه خپل کوم مرستې راغونډوي دوی په شریکه باندې بیا هغه کورنۍ ته نښتې چې وړو کسانو ته ورسېږي.
له شاه محمود شینواري څخه مو واوریدل چې په ننګرهار کې شاوخوا لس داسې ټولنې جوړې شوې دي چې اړو کسانو ته مرستې کوي او په نورو خیریه کارونو کې برخه اخلي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د بې پیلوټه الوتکو د ځاني زیان پر سر پښیماني تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، څلور کاله د اوباما ادارې د بې پیلوټه الوتکو د حملو مسأله ډېره محرمه ساتلې. هغه حملې چې ویل شوي په دقت تر روسي اهداف په نښه کوي، پکې دغه راز بېګناه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا چې اوباما په دغسې یوه حمله کې د یوه امریکایي او یوه ایټالوي پر وژل کېدو په ښکاره پښیماني څرګندوي او بښنه غواړي، دا ډېره مهمه وه. امریکایي وارن وینستن چې د پراختیایي چارو یو متخصص او ایټالوی مرستندوی کارکوونکی ګیوانی لوپورتو چې دواړه له القاعده سره یرغملو په تیرې جنوري میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شول. د نیویارک ټایمز په وینا اوباما د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل، موږ د تروریزم په وړاندې جګړه کې تېروتنه کړې چې دا د دې جګړې تریخ حقیقت دی، کله هم د ځاني زیان تېروتنه. خو د ده په وینا یو شی موږ استثنا کوي او هغه دا چې تل هڅه کوو نیمګړتیاوې لرې کړو او له خپلو تېروتنو درس واخلو. خو ورځپاڼې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو پر مسئلې هم تاکید کړی او د امریکا د ملکي ازادیو د اتحادیې د مرستیال جمیل جعفر دا خبرې راخیستې چې ویلي دي، دغه برید او په وروستیو کې نور بریدونه چې پکې ملکیان وژل شوي دا واضح کوي چې د دغو حملو د ترسره کولو لپاره د هغو سختو مقرراتو او نورمونو چې حکومت یې خبره کوي او هغو ترمنځ چې په عمل کې ترې کار اخیستل شوی ډېر توپیر موجود دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د دې ترڅنګ چې اوباما د تېرې جنوري د میاشتې په برید کې د دغو دو کسانو د وژنې له امله بښنه غوښتې، د هغې ادارې ویلي چې کورنیو ته به یې تاوان ورکړي، چې د ورځپاڼې په وینا د دغې قضیې په اړه اقدامات له هغه څه سره په تضاد کې دي چې تر اوسه پرې چوپتیا غوره شوې، یعنې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو مسأله. بریتانوی ډل ټلګراف ورځپاڼه په افغانستان کې د یو وژل شوي بریتانوي عسکر د کونډې په اړه په یو مطلب کې لیکي، نیا فورتونه چې کله د خپل میړه د وژل کېدو خبر واورید له غمه یې حتی نشوی کولی چې په پښو ودرېږي، خو نن د لندن په ځغاستو کې په ګډون سره غواړي چې خپل غم په پښو کې درد او خفګان له ځانه لرې کړي او د ځغاستې په ټوله شپږویشت میله کرښه کې یوازې پر هغه فکر وکړي. د هغې میړه بریدمن کیوین فورتونا څلور کاله پخوا په هلمند کې د ګزمې په مهال وژل شوی و. میرمن فورتونا ټلګراف ته ویلي چې تر اوسه یې هغه ډېر یادیږي، خو هغه څه چې پېښ شوي نشي بدلېدی، باید په راتلونکي فکر وشي نه پر ماضي. د هغې په وینا غمجن احساس او ژړل تاسو ته هیڅ څه په لاس نه درکوي. ډلې ټلګراف وړاندې لیکي فورتونا چې نرسه ده وایي غواړي مثبت کارونه ترسره کړي تر څو له نورو سره مرسته وکړي او هم د کیوین خاطره ژوندی وساتي. دا وایي غواړم داسې څه وکړم چې هغه پر ما وویاړي. د ورځپاڼې په وینا کیوین د څلور سوه پنځه دېرش برتانوي پوځیانو له ډلې یو دی چې په افغانستان کې د دوه زره لومړي کال او د تیر دوه زره څوارلسم کال د اکتوبر تر میاشتې پورې چې په دې هیواد کې د برتانوي ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسید وژل شوي دي.
په کابل کې د ټولنیز عدالت د بنسټ لخوا پرون د ثور د اوومې نیټې په مناسبت د یو شمېر وژل شوو کسانو عکسونه نندارې ته وړاندې شول. د دې بنسټ مسؤلین وایي هغه عکسونه چې په دغه نندارتون کې شول سوي په دې کې د څلورو لسیزو قربانیان دي چې د دوی ټولو سرچینه د ثور د اوومې کودتا وه، خو ځینې عام افغانان بیا وایي چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور اوم او اتمه دواړه تورې ورځې دي. نور حال له کابله د ابراهیم سپي په راپور کې.
د ثور اوومه او اتمه هر کال په بیلابیلو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو د ټولنیز عدالت غوښتنې په نوم بنسټ د دې ورځې د لمانځلو په درشل کې د هغو قربانیانو انځورونه نندارې ته ایښي وو چې له دې ورځې وروسته وژل شوي دي. دا نندارتون د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته نږدې جوړ شوی و او مسؤلینو یې ویل د دې نندارتون څخه یې هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته شویو جنایتونو غندل دي. په ژوندو شویو عکسونو کې د سپینګیرو، ماشومانو، ښځو او ځوانانو تصویرونه ښکارېدل. د افغانستان د ټولنیز عدالت په نوم بنسټ مسؤلینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نندارتون نه یې هدف د څلورو دورو د جنایت کوونکو افشا کول دي. د دې بنسټ رئیس ویدا احمد په دې اړه وایي
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې رامنځته سوي جنایتونه د ثور د اوومې کودتا چې د خلق او پرچم لخوا وسوه سوي دي. زموږ هدف په تیرو څلورو لسیزو کې د رامنځته سوي جنایتونو افشا کول دي او همدارنګه د ثور اتمې تنظیمونو، طالبانو او هغه کسان چې د حامد کرزي په حکومت کې واکمن و د هغوی د جنایتونو د غندلو په هدف مو د عکسونو دغه نندارتون جوړ کړی دی.
اغلی احمد وایي هغو کسانو چې په تیرو څلورو لسیزو کې جنایتونه ترسره کړي اوس هم د دولت په لوړو څوکیو کې کار کوي، خو یو شمېر هغه کسان چې د ثور د اوومې او اتمې پیښو وروسته یې خپل خپلوان وژل شوي وایي چې حکومت د دې جنایتونو عاملین او د بشري حقونو ناقضین نه دي محاکمه کړي. یو شمېر خلک وایي چې دوی ته د ثور اوومه او اتمه یو شان ورځې دي او دواړه د بدمرخیو سرچینه بولي.
ارمانم صدیق الله اوم د ثور د افغانستان په تاریخ کې واغه تور ورځ وه چې په دې کې د افغانستان یو عادل حکومت یو نسبتا دیموکرات حکومت چپاسو او ځای یو دربدری ونیوي.
عظمت کټوازان پکتیکا ولایت او کابل پانتون محصول دي. اوم او اتم د ثور د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو تیاره ورځې دي او د افغانستان د نننۍ جنگ بنسټ دغه ورځې دي. نو د دغو دواړو ورځو عاملین باید محکمه سي او حکومت هغوی په جزا ورسي.
د ثور اوومه د کمونیستي رژیم لخوا پر لومړي ولسمشر سردار محمد داود خان د کودتا له ورځې سره برابره ده او د ثور اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ ده. یو شمیر خلک بیلابیل نظرونه لري. دوی وایي که په اووم د ثور د سردار محمد داود خان نظام ړنګ شو، خو په اتم د ثور د مجاهدینو پر اتک سره جنگونو د افغانستان په ټولو سیمو کې خوله خخه کړه. دوی وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو په نتیجه کې ډول ډول جنایتونه ترسره شوه او هغه جنایت کوونکي اوس هم په افغان دولت کې کار کوي او د هغوی د جنایتونو په اړه دولت هیڅ کومه پوښتنه نه ده کړې او نه یې کوي.
د ثور د اومې او اتمی پاړه مو د افغانانو نظرونه واوریدل. یو شمیر افغانانو ویل چې په دې دواړو ورځو کې د ګڼو بیګنا کسانو وینې توی سوي دي. د ژوند خیریه ټولنې د اړو کسانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې د وینې آنلاین بانک پرانیست چې د روغتیا ریاست چارواکو په خبره له دې سره به د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته سي. شاه محمود شینواری له جلال آباد نور حاضره کوي.
په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک په لیکه کړ چې د وخت په تیریدو سره به د هیواد په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې اړمنو ناروغانو ته د وینې په پیدا کېدو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دغې بانک رسمي پرانیسته د یکشنبې په ورځ د اطلاعاتو کلتور ریاست په تالار کې وشوه چې د دولتي چارواکو سربیره پکې یو شمېر خیریه ټولنو او محصلینو هم برخه اخیستې وه. د ژوند خیریه ټولنې یو تن فعال اکرام الله اکرام ازادي راډیو ته وویل چې دوی لومړی د وینې ورکړې او ژوند وژغوري تر نامه لاندې د غونډو او نیزو رسنیو لاره تبلیغات کړي چې خپل وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. دی وایي د همدغو کسانو د وینې ګروپ نوم آدرس او شمیره په ویبپاڼه کې ثبتیږي او د اړتیا په وخت کې راغوښتل کیږي چې وینه ورکړي.
دا آنلاین بانک به لایته نه ډونران ولري. د استعمال طریقې تقریبا په دې ډول ده چې په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زمونږ ویب سایټ ته www.jwan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفی وینې ته اړتیا لري، دوی په سرچ کې او منفی ورکي، ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي. هلته دوی د کانټاکټ شمیره ده، دوی د رضاکار سره اړیکه نیسي او هغه ورته راځي وینه ورکي.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال په دې غونډه کې وویل چې د عجلو او تلسیمیا ناروغانو لپاره به دا ویبپاڼه ډېره اسانتیا رامنځته کړي. نوموړی وایي د دې بانک یو ځانګړنه دا ده چې مریض ته به تازه وینه ورکول کیږي او بل د کمیافته وینو د پیدا کېدو په برخه کې به موجوده ستونزې تر یو حده اوارې شي.
اکثر واقعاتو کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږي چې هغه ګروپونه کمیافته وي او همدارنګه د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د مریضانو تازه وینه ورسیږي، دا هم ډېر ګټور دي. دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترست کې به موږ ډېر مې دا څنګه روان چې هغه تزمین ته ضرورت لري. ان شاء الله هغه ستونزه به د ډیټابیس په فعالیت سره حل شي.
د وینې بانک پرانیستې غونډې ته د تلسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه پیدا شوي. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادیې مشر استاد کمینګل چې درې بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمیا اخته دي او هرو 15 ورځو کې ورته یاد ټولنه وینه برابروي، ویل چې دغه رضاکارانو د وینې په پیدا کېدو کې ورسره ډېره مرسته کړې.
زما درې ماشومان د تلسیمیا په بیماری باندې اخته دي. دغه ټولنې نه مننه کوو چې هر وخت مونږ ته قضا کړې د وینې مونږ ته خلک حاضر
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد دلزی هم د وینې د رضاکارو پولیس کې ځان ثبت کړ او د همدې غونډې پر مهال اړمنو ناروغانو ته خپل وینې هدیه کړه.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپل یو اندازې وینې دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري ما چې زما وینې باغ خلکو ته رسیږي چې هغه ورته اړتیا لري او دا به ژوند پیژغورل کېدلی شي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د دې ټولنې فعال راحت ګل زرمل خلکو ته د وینې بانک د کارونې په اړه معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې د ژوند خیریه ټولنې غړي به د ژوند تر پایه خپلو رضاکارانه فعالیتونو ته ژمن وي. د ژوند خیریه ټولنې د مسؤلینو په خبره دوی اړمنو کسانو ته د وینې د ورکړې په خوا کې بېوزلو او بې سرپرستو کورنیو لپاره مرستې هم جلبوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای شئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته ورسیږئ چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لارغسان ولسوالۍ څخه صفت الله نایل په خپل پیغام کې لیکلي، په لارغسان ولسوالۍ کې دوه شوونځي سته، خو له پوهنې ریاست څخه د اتو شوونځیو معاش راایستل کیږي. د غوښتنه کړې ده چې لارغسان ولسوالۍ ته دي یو هیئت د دې مسلې د څېړنې لپاره ولېږل سي. رڼا له کندهار څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ جمهور رئیس باید ډیر احتیاط څخه کار واخلي، باید د پاکستان د دومخي سیاست تر اغیزې لاندې رانیسي او د خپل هیواد ګټې په پام کې ونیسي. عبدالله غیرت د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې زما له جمهور رئیس څخه دا هیله ده چې د هند څخه د افغان ځواکونو لپاره جنگي تیاری، توپونه، او نور درنی وسلی وغوړی. خیال محمد لمقر څخه لیکلی رئیس څخه هیله کوم چې لولسمشر څخه هیله کوم څنګه چې هین زموږ تاریخي دوست باید لدغه هوا سره زموږ اړیکې دایمي وي او په پنجابیانو کې د خبره چې زموږ خیر نهسته. شفی جان لیکلی چې ولسمشر اشرف غنی به د هند له سفر څخه ډیرې لاسته راوړنې ولري. عبدالواحد له کونړ څخه لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی دي د هندوستان څخه د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز غوښتنه وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي دي چې هند ته د ښاغلي غنی سفر د پاکستان پر حکومت باندې ناوړه اثر کوي. اتنیم بجه سوی پا دیخ پروانی که نور مسائل هم تیر خوست له قسیم سولمن نه د مهمو خبرونو سرخطو نورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دوه ورځني سفر په مخه نوی ډیلی ته ځي. د ولسمشر وایند اجمل عبید عابدی صدر جوت ویل چې په دې سفر کې به د ټولو هغو مسایلو په اړه چې دواړه هیوادونو ته مهمه او اساسي دي خبرې اترې وسی. افغان حکومت وسلوال مخالفین ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ د مقابلې توان لري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر تنکۍ ځوانانو د طالبانو او د حقانی شبکې د قمندانانو لخوا جنسي تیری او لاغوت خناوړه جنسي استفاده خورا زیاته سوی، خو طالبانو د ملي امنیت د ادعا رد کړی. په نیپال کې د تیر شنبه ورځې د زلزلې او د غېد نو تکانونو د تلفاتو شمیره څه باندې 3200 تنه ته ورسېده او په دې پیښه کې 6500 کسان ټپیان سوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پرون سخت طوفان لښته لشه و ډېر کسان وژل. د عراق په ځینو سیمو کې پرون بمی حملو لښته لشه 22 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړه. او د قزاقستان د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې ولسمشر نور سلطان نظربایف په سلو کې 99.5 رای په ګټلو سره د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي.
د ورکو اجزانو د لاټې پروګرام په همدې خبرونه کې تر راپورونو وروسته اوریدلای سي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې له پانګونې څخه د ملاتړ د پراختیا په هدف یې د بانکونو د لارې د اړو د وړو او لویو قرضونو د ورکړې نوي سیستمونه رامنځته کړي. د دې بانک سرپرست د یکشنبه په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل دغه نړیوال منل سوي الکترونیکي سیستمونه کولی سي په افغانستان کې د پور ورکولو چارې اسانه کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
له دې وړاندې د افغانستان په بانکونو انتقادونه موجود و چې په اسانه پور نه ورکوي، خو د افغانستان بانک وایي چې داسې سیستمونه یې رامنځته کړي چې پور اخیستونکی کولی شي له بانکونو څخه په اسانه او کم وخت کې لوی او واړه پورونه ترلاسه کړي. د دې بانک سرپرست او لومړي مرستیال د یکشنبه په ورځ د دې سیستمونو د معرفي کېدو پر مهال وویل د یادو سیستمونو په پلي کېدو سره به د افغانستان اقتصادي فعالیت په حرکت راشي. خان افضل هډول وایي د نویو سیستمونو په پلي کېدو سره به د اصلي او بدل سوداګر ترمنځ توپیر راشي او هغه خنډونه چې د پور ورکونې پر مهال موجود وو له منځه ولاړ شي.
یو سیستم دی چې په افغانستان کې سابقه نه لرو ده، کولی شي بانکونه آنلاین خپل مشتری په حق باندې د هغه سابقې په حق باندې معلومات ولري او درست قضاوت وکړی شي تر څو د هغې خلکو ترمنځ چې پیسې دی دپاره اخلي شي ریښتیا هم سرمایه ګذاري وکړي دې مملکت کې، ریښتیا هم تجارت وکړي دې مملکت کې، او د هغې ترمنځ چې فقط دی دپاره راځي چې د بانک نه پیسې واخلي. دا تحقیق به موږ په دې سیستم کوو.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې یاد سیستمونه په معاصر الکترونیکی ټکنالوژي سمبال دي او مشتری کولای شي په کم وخت کې د بانک د ویپاڼې له لارې خپل عامه اعتبارات او حقوق رهنی بر اموال منقول پکې ثبت کړي. له یاد سیستمونو څخه له سوداګرو او عامه خلکو سربیره سوداګریز بانکونه، وړې مالی موسسې، د افغانستان بانک د څارنې مالی اداره، مخابراتي او د بیمې مالی ادارې ګټه اخیستلی سي. د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه باندې 9000 مشتریانو د عامه اعتباراتو په سیستم کې نوملیکنه کړې چې په ټولیز ډول 9.5 میلیارد افغانۍ پورې ترلاسه کړي. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا سرپرست ابراهیم شمس د افغانستان بانک د اقدام وستایي او زیاته کړه افغانستان دا مهال د پانګې اچونې لپاره د بدلون په دور کې دی چې دا ډول نوښتونه کولای شي په پانګونه کې ګټور تمام سي. تل داسې اندېښنې او انتقادونه موجود و چې قرضداران په جعلي منقولو او غیر منقولو اموالو باندې له بانکونو څخه پورونه ترلاسه کوي. د افغانستان د بانکونو ټولنه وایي د دې سیستم په پلي کېدو سره به تر ډېره د جعلي پور اخیستونکو مخنیوی وشي. د دې ټولنې مرستیال نجیب الله امیری وای بانکوال د سیستم څخه ملاتړ کوي او حاضر دي له نړیوالو منل شوی معیارونو سره سم پور اخیستونکو ته لوی او واړه قرضونه ورکړي.
دا د بانکي سکتور لپاره یو ضرورت و او موږ دغه ستایو په قرضدهي کې یعنی دا ډیر زیات مهم رول لوبوي. اول دا چې مالی وجود ته د لاسرسي فرصتونو زیاتوالی دا رامنځته کوي، د وجود د مالیدیت او پیاوړي زیاتوالی، د ټیکټانی کموالی، د اعتباراتو یا قرضدهي معلوماتو کیفیت ښه والی، له دې سیستم څخه د څارنیز استفادې په حالت کې د اعتباري خطرونو کموالی قرضدهي دا زیاتیږي.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا مهال د افغانستان په خصوصي او دولتي بانکونو کې 4 میلیارد ډالر پانګونه شوې چې یوازې 1.2 میلیون ډالر پور ورکړل سوی. بلخوا یاد بانک وایي چې د افغانستان په بانکونو باندې د څار نوی سیستم رامنځته کړی چې د کابل بانک په څیر ورته قضیې به بیا تکرار نشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له یاد معاصر بانکي سیستم څخه د افغان بانکونو ګټه اخیستنه په نړیوال اقتصادي بازار کې د افغانستان د بانکونو اعتبار زیاتوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په پاکستان او نیپال کې د توپانونو حال درکوه. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې د یکشنبه په ماښام توپانی سیلې او تند باران لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او له 150 زیات نور ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو حالات د اندېښنې وړ دی. تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او د دې ایالت په نورو بیلابیلو سیمو کې تیز باران او توپانی سیلې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د خیبر پختونخوا د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا توپانی باران او سیلې د یکشنبه په ماښام د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې سلګونه کورونه ړنګ کړي چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږه 15 کسان مړه او 350 زیات ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دغه توپانی باران او سیلې له امله په پېښور 400 مردان، نوخار او د خیبر پختونخوا ایالت په ځینو نورو سیمو کې سلګونه ودانۍ ونې او د برېښنا پای هم نړېدلي چې له امله خلکو ته پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اوښتی دی. د چارواکو په وینا د پېښې ټپیانې د پېښور درېو سترو روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په یو روغتون کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پېښور په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی او د ټپیانو د درملنې لپاره اضافي ډاکټران هم ورغوښتي دي. د وای تیز باران غلی او سلی په پېښور او شاوخوا سیمو کې ګڼ شمېر کورونه نړولي چې په نتیجه کې تر دمه 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. د پېښور په دولتي روغتونونو کې مو بیړنی وضعیت اعلان کړی او اضافي ډاکټران او نور عمل هم راغوښتی ده. د مشتاق غنی په خبره په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. په پېښور کې د یو دوه دوه مرستندوی ادارې ویان بلال فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه توپانی باران او سیلې تر ټولو زیات پېښور او د دې ښار شاوخوا سیمې ځپلې دي. په دغه باران او سیلې کې پر پېښور سربېره د خیبر پختونخوا له 400 مردان، شبقدر، ایوش، منور سیمو څخه هم د ګڼ شمېر کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو تر دې دمه لا چارواکو په دغه سیمو کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ورکړي. په عین حال کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې هم د تیز باران او سیلې له امله ډېری کورونه نړېدلي دي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکو په دې ایالت کې د باران نو سیلې له امله په ځاني زیان خواشینی ښودلې او پر مرستندوی ادارو یې غږ کړی چې خپل فعالیتونه چټک کړي.
هلته په نیپال کې د شنبې د ورځې له زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له کبله د تلفاتو شمېر له 3200 کسانو څخه وشته. چارواکي وایي چې د ټپیانو شمېر بیا تر 6500 زیات شوی دی. د راپورونو پر اساس د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډېری تلفات د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پېښ شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د شنبې ورځې زلزله په تیرو 1 کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخت زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 13 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کتمندو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون او وړمه ورځ لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه. د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کتمندو په مرکزي برخه کې چې د لرغوني کتمندو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد، څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 8.8 ثبت شوی د کتمندو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.1 درجې وو چې د هند پلازمینه نوې ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همدارز له چین او بنګلادیش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبری کانفرنس ته وویل د آزیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخته شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنګلادیش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یو خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8,500 کسان یې ووژل.
ازادي راډیو لوونه ترو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا امنیت تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دوو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو اورېدونکو د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات خپاره شوې دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. کدن نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونوره تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پانه تلاشي حوال ته دغه پروګرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاد ازادی رادیو او کرکوم ته نیک اله دزرنه سره سلامونه مرانی کوم. موږ یو انجینیر پیدا کړی ده د کندهار په ولایت کې. د هر مسلمان ور کوي تک سره کالیه دي، شنه چمپلانې دي. که د هر مسلمان ور کوي کولی شي موږ په دا شمېره باندې اړیکه ونیسي: 0 5 0 9 3 2 5. یو ځل بیا شنه را وایم: 0 5 0 5 0 9 3 2 5. کدا هر مسلمان ورور کوي کولی شي او زو شکر ورته چې زنګ ووهي. موږ پیدا کړی د هر یو خدا بلا په چې زنګ ووهي دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه صابر خبر کوم د بیسودو ولسوالۍ د بنغرو د کلي نه. ورجانا موږ سره د یو کس په باره کې معلومات دی، نو زه د دې کس نوم هم اخلم او د دې عمر هم ویم، نو که چاته پته وي بیا درته زه خپل د ټیلیفون شمېرې موږ سره دې رابطه وکړي. یو کس چې د عبدالله په نوم دی، 12 کاله عمر لري. د پلار نوم یې حمیدالله دی، د مشر ورور نوم یې وحیدالله دی. د نن نه څه شپږ میاشتې یا 15 میاشتې مخکې د دې د بیسودو سیم د خیمو کې کورونه وو. اوس دا خیمې دلته نشته. ما ورپسې دا ځایونه هم ولټول او دا کس د پېښور آیات آباد په یتیم خانه کې پروت دی، 12 کاله عمر لري. نو زه د خپل ټیلیفون شمېرې تاسو ته وایم که چاته هم دا په کس په باره کې معلومات یا څوک خپلوان ما سره دې په دې نمبر رابطه وکړي. روزانه ټیلیفون شمېرو ته غوږ شئ: 0 5 9 8 9 4 5. روزان شمېرې ته بیا غوږ شئ: 0 5 9 8 9 4 5. بل شمېره ده: 0 5 5 0 9 8 9. 0 5 5 0 9 8 9. روزانا د دې کس په باره کې ما سره معلومات شته خو پوره پوره. روزانا که هر څه خپل وي رورې زوی وي ما سره دې په دې لمبرو رابطه وکړي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګي هست. د یادونه ورده چې د ازادي رادیو دغه پروگرام لاره نه د تاسو ډیر ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه هم یو ځای سره واورو.
محترم رو رزما یو د ماما ز د الیاس په نامه یاد ده. من تاسو ته دوه پیغامونه ورکړي وو. من ته چاوې چې دا پیغام نشي شوی دی او که رښتیا دا پیغام نشي شوی دوباره دا تکرار من ته ورسوي چې موږ هغه سړي سره تماس ونیسو.
ہلو السلام علیکم شاولی ہلمن ولایت سنگین ولسوالی سرن کلاس خبری کو نو دل حماد دی محمد خان تو نام دا غتلور کله کی شورک دی کدا شعر چات معلومات یا بل وقت معلومات پر دا نمبر دی کدا شعر وخت مرتزن گو ی چوین لا پیغام خوت کی 01 فلور ات 08 یو یا 08 یا 13 فلور کدا شعر پر دا پیغام منی مو پر دا نمبر زنگ گو ی نو دیر مننه دا پیغام به شنه شې. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ البته د نګرانه کلي څخه سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه. امي کې ایواني کوم. ما د ازادي راډیو د هیله د پیغامه ته نشم کې زما یو ماما دی چې اسلام احمد په نامه دی، بل موټر خال محمد دی. نو تقریبا د اسلام احمد په نامه چې دا ماما مې بریښ کار مخکې د کور څخه تللی دی. کله چې دې خبر اعلان اوري او ما زغ اوري او بیا مثلا د په حال د په حال بل چا ته معلومات یو ما ته دي په هغه شماره باندې زنګ وري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ده د کارکونکو په داخله ده چې دوی زما یو ورور ده د شکر الله په نامه دی. زه د هلمند ولایت سره درسره غږیږم. کار څه مثلا مطلب دی اداش مینجمنت رنګ ریسه پر وه اته نه لس ازادي راډیو زنده ده.
السلام علیکم. د هلمند ولایت څخه نوم سیرو ساری صاحب سمیه خبره کنم. ما ورور اده باری چې دا پنځه کار اش پاس کار کې د ما مکان د کور د کوټ څخه د لکسي د مسلمان ورو کاش په خپل اړیز مو سړي په دغه امباز غنګوي دې څه ډول واره ما د دې د وټم ځنګوال دې مو څنګه نه دې څه د ټول په شنه راځي چې په لایا و یو دوا دوا له درې دوا سل پنځه سلو د ما د ټریپش مې ته ما ته دې د امباز غنګوي دې نه مننه د ازادي راځي.
سلام علیکم دا زاده رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. بعد سلام اگران او محترم او د مدد په نامه باندې یو الګ دې د ګل محمد زوی دې ملا سعادت غونډې د کندهار اوسیدونکو دې ته زوی په یو خبره مایوب هم دې او وای چې درې کاله مخکې په نادر کښې دې او بیا د زاده رادیو نه چې دا الګ په جلال آباد کښې دی د دې الګ پلار جلال آباد ته راغلی خو نور مشخص ادرس ور سره نشته او در په در ګرځي. زه غواړم چې هر چا سره دا ادرس وي په دې شماره د الګ پلار ته زنګ ووایي چې زوی ورته پیدا شي. صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا صفر اویا شپږ دېرش درې نوي دوه سوه یو اتیا
پیغام پیغام موږ دغه دی چې زموږ یو سړی ورک دی. زه د یلمنو څخه حاجي نظر جان خبره درسره کوم چې په نامه د حمیدالله دی د توکل زوی دی د عبدالرفیع زوی دی د توکل مسی دی د روزګان دی په سنګسار کښې ورک دی. اوس یې تقریبا تر کال یو نیم کال ته رسېدلی دی. اوس موږ ته دغه معلومات نشته چې دغه سړی مړ دی که ژوندی دی که ته هر وخت دغه اعلان د بروکو اعلان ته خبر موږ نه انتظار کوو. دا ورځ موږ ته راوښه چې پیدا شولو موږ ته په دغه لمبر باندې غږ راووي.
السلام علیکم. د زابل د ولایت څخه احسان الله احسان خبره کوم. زما یو اکا زوی دی پیر محمد په نامه دی دېرش کاله کېږي چې د زابل ولایت د مرکز کلا بخان د کلي اوسېدونکی دی. د فضل محمد زوی دی ایران ته تللی دی نادرکه دی که چاته یې معلومات وي هغه زما غږ په خپله اوري نو پر دې شماره دې زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ که د ده ملګرو ته معلومات وي یا دی خپله زما غږ اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. او بل مې یو ملګری دی د خیرالله په نامه دی د تخار د ولایت د شکمش د ولسوالۍ د باور د کلي دی نو که دی زما غږ اوري داسې دوه کاله راسه نادراکه دی یو شی هم زما سره پروت دی. یا د ده پلار چې د امانالله زوی لمسی دی د امانالله زوی دی د خیرالله نمېږي که زما غږ دی اوري نو په دې شماره دې زما سره تماس ونیسي. زه احسان الله احسان د زابل د ولایت څخه خبره کوم. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا څلور دېرش اووه نوي یو سلو شپږ د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه بالکل بې احسانه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دیرمن ولایت ته ګرم سیرو ساری څخه عبدالسمی خبره کوم. ما ورور عبدالباري چې دا شپږ کاله کېږي د ماماګان د کور نه دلاکه سوی دي. هر مسلمان لور یا دا اعلان اوري ما ته دې لطفا تر هغه شمېرې زنګ ووهي یا دی په خپله او یا د دان دواران اوري د ټلیفون شمېره ده
پلاویا و یو دواله دجی دوا پنځه سلور په دغه شمیره ته ما ته جنگول ازادي راډیو ته مدري سلور والم جنگونه ولي دي د مر پیغام دي نشر کړ. السلام علیکم ازادي راډیو ټوک
زه تاوله د هلمند ولایت خبره کوم. څوک د شاولي په اړه معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. سفر و سفر شپږ در څلوېشت دو اویا نه پنځوس شماره یو ځل بیا سفر و سفر شپږ در څلوېشت دو اویا نه پنځوس. ما دا دریم وار دی چې ازادۍ ته زنګونه وهم زما پیغام نه نشروي. زه د ازادي راډیو سره غوښتنه لرم چې زما پیغام نشر کړي.
زه زنګله ما د بغران د ولسوالۍ چې زما ورور وکړي چې نوم یې بسم الله دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري زموږ سره دې شریکي په دغه شمېره باندې چې د ده د پلار نوم حاجي حضرت نور اکا دی او د مشر ورور نوم یې عبدالله جان دی او په دغه شمېره زموږ سره اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر او درې واره شپږ او بیا څلور بیا اووه او یو او درې شماره بیا تکراروم. صفر اووه او صفر شپږ 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 څلور اووه او یو او درې او بله شمېره ده صفر اووه او صفر پنځه او یو پنځه او اووه او بیا دوه واره شپږ او بیا اووه. هر څوک به د ده په هکله معلومات لري زموږ سره دې تماسګیر کې. السلام علیکم.
ایو ماما دې شاوند له میزه تقریبا اته نه کال کې دې چې له نبلې له سالې نن دلته نه بلې له سالې څخه نه برکته دې په چیرې دې ما ځاګړې ایا هم بل دوست د سره ته ځنې په دغه شمیره دې موږ سره اړیکه ونی چې زما د ټلیفون شمیره به صفر و نه یو څلور و یو درې شپږ پنځه یو ځلې بیا صفر اووه سوه یو نوي اووه څلوېښت دیارلس پنځه شپېته.
بله السلام علیکم. زه عبدالرحیم د راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اورېدم که سلامونه ونې کې احترامات وړاندې کوم. محترمه زه یو پیغام وړاندې کوم. زما ورور تقریبا اته کاله کېږي چې نادرکه دی معلومات یې نشته. په دې اړه که هر مسلمان ورور معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته معلومات راځي. محمد په نامه دی. په دغه شمېره باندې معلومات صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس. د تلیفون بله شمېره صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم صفر اووه سوه څلور اویا اتلس شپاړس صفر اووه سوه شپږ یو څلوېښت شپږ اویا یو څلوېښت شپږ څلوېښت شپږ اویا. حاجي محمد د غلام حیدر رضوی د نظر محمد رور مشر وړې سردار محمد مرتسې نظر محمد د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکی. ستاسو توجه ته ډېره ډېره مننه. مسلمان ورور چې معلومات راکړي جایزه ورکوو. ډېره مننه. وخت خمان
جان دار از مرتي خان دي د باباجي د لشتي دا ولایت ته خبر د تکو د باباجي د لوی ګریا د چم سره د مرنا ما د مطلق په نامه دا درې کال کې چې ورک دی ایست بدره کې نما دي چې 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 پات کې چې چې او چې دا کې څنګه کلم پر څنګه یې څه پر و څه پر دې څنګه یو یو څنګه څنګه شپه په دغه نمبر اړیکه ته چې ویني برلاسه کې.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیبالله نومې دي تقریبا دوه کاله کېږي چې د کور نه لادرکه شوی دی. نولس یا شل کاله عمر لري. عصابي تکلیف هم لري. که چا ته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما ته په دې شمېرې زنګ ووهي او پنځوس زره افغانۍ جایزه هم لري او هیله ده چې زما دا پیغام نشر ته وسپارل شي. ټلیفون شماره مې ده صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه او نهه دېرش. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه نه خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.